د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د دې خبرې مجلې په راپورونو کې به واورئ چې په پام کې ده د رواني عیسوي میاشتې تر پایه افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د خرڅلاو تړون لاسلیک شي، او په کابل کې نن سلګونو کسانو د هغه څه پر ضد مظاهره وکړه چې دوی د پاکستان په کوټه ښار کې د هزاره قوم نسل وژنه وبلله. نور راپورونه هم لرو خو راپورونه وروسته راځي. په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو له تړلو دی لاس واخلي. په کابل کې نن سهار ته نو مظاهره کړې ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې نن هلته په یوه مسجد کې چاودنه شوې ده. او د نړۍ په خبرونو کې تر ټولو وروستۍ خبر دا دی چې ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د پاتې 15 چوکیو لپاره د استازو ټاکنې په خاطر رای وکړې. ولسمشر حامد کرزی نن له وسلوالو مخالفینو غوښتنه کړې چې د ښوونځیو له تړلو دی لاس واخلي. جمهور رئیس خپل راډیوي وینا کې نن ویل د افغان ماشومانو څخه د تعلیم د حق اخیستل د افغانستان د پرمختګ مخنیوي دی. سلهاو کابل شاریانو نن په وسوله ایز لاریون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د دوی په وینا د هزارګانو نسل وژنه وغندله. دوی د پاکستان پر ضد نارې وهلې او له ځان سره د پاکستان د حکومت ضد شعارونه لیږدول. په کوټه کې وخت نا وخت هزارګان د هدفي وژنو ښکار ګرځي. په دې ارتباط په ورسته په خبرونه کې رپورت واورې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې نن د ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په مسجد کې چاودنه شوې ده چې اته تنه پکې مړه او زخمیان دي. د پکتیا امنیت قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د زرمت په کوټه خېلو په کلی کې شوې ده. په دغه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي او دوه زخمیان دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن یو مطبوعاتي مرکز پرانستل سو. پکتیا میډیا سنټر پی ایم سی کې به د سیمې د خبریالانو د مطبوعاتي فعالیتونو ترڅنګ په سویل ختیځ زون کې روان سیاسي او ټولنیز حالات څارل کیږي. د ایساف ځواکونه وایي چې نن دوه عسکر په جنوبي سیمو کې وژل شوي دي. د ایساف اعلامیه وایي د دوی پر عسکرو حمله شوې وه، خو د ایساف د پالیسۍ پر اساس دغه مسلې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. او نن د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر نیول سوی ده. ایساف اعلامیه وایي چې د غسړی په افغان چارواکو د حملو د سړک په غاړه د ماینونو د ایښودلو او له پاکستان څخه کندوز ته د وسلوالو د تګ راتګ د تنظیم لپاره زمینه برابروله. په باجوړ کې په انتحاري حمله کې شپې شل تنه ووژل سول او تر څلوېښت زیات نن زخمیان سول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالان د چارواکو په حواله وایي چې انتحاري حمله د باجوړ جنسي په مرکز ښار په یوه بازار کې شوې ده.
ونګره کلی نه راتلو بازار ته، چې څنګه ګاډی نه کوشو او بازار ته ورسی دغه ټایم کې بس چاو کې او درځو شو در سره بس بره جوړي او دا
پسې مکی یو عین شاهد چې ل ازادي راډیو سره خبرې کولې. دا پاکستانی طالبان یو ویان دي سن الله احسان د عملی مسولیت اخیستی. ایرانیانو نن د دې هیواد د پارلمان د پاتې 15 چوکۍ لپاره د استادو د ټاکنې په خاطر رای ورکړي. د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد محافظه کارو مخالفینو شای بیا هم په ټاکنو کې زیاتی رای ګټلې. د پارلمان د انتخاب پاوله مرحله کې چې د مارچ په میاشت کې تر سره سوده ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په لویانو ډیر اکثریت ګټلی وو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیگ د استازي ویان د احمد فوزي ویلي چې د نیمګړو شکایتونو له خپرېدو سره هم د سوریه لپاره د سولې پلان پر خپل حال روان دی. فوزي خبريالان ته وویل چې د اپوزيسيون او د سوریه د حکومت ترمنځ تشدد د پای ته رسولو لپاره مذاکره تر څارنې لاندې پرمختي. د ویلي دي چې له اعلان شوي اوربند څخه سرغړونې تاییدوي، ځکه د په وینا درنې وسلې لا هم له ګڼمیشتو سیمو نه دي ایستل شوي. د امریکا د بارنوی چار وزیر هیلری کلینتن پر چین ژغ کړی چې له دوی سره په یوه ژغ له نورو هیوادونو وغواړي چې د ایران څخه د تیلو واردات بند کړي. د دې هدف پر ایران د لانجمن اتمی پروګرام په خاطر د فشار راوستل دي. میرمن کلینتن نن په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته وویل
You know we have disagreements on issues as well, human rights, which we raised.
Да, وای تاسو په هیڅ چې موږ ځینې مسایل او مخالفتونه لرو د بشري حقوقو مسله موږ تل په خپل خبرو کې مطرح کړی ده خو د دې میکانیزم لپاره پیاوړی کېدو او زموږ د تماس لزیاتې دوه دوام سره دا اطمینان زیاتېږي او پرته له دې چې د دواړو ترمنځ د اړیکو د راتلونکي لپاره تهدید احساسي پر انتقادي مسایلو خبرې کوو نن چین ته د میرمن کلینتن د سفر دوهمه ورځ وه په عین حال کې د چین حکومت ویلي دي چې د دغه هیواد د رژیم مخالف چین ګوانګ چینګ کولای سي د هر بل چینایي وګړي په څیر په بهر کې د زده کړو لپاره غوښتنه وکړي د چین د حکومت مخالف چین ګوانګ چین د کورنۍ ته د تهدیدونو له وجې د پیکینګ په پیکینګ کې د امریکا له سفارت څخه وتلی دی او نن یې له روغتون څخه په ټلیفون د رویټرز اژانس ته ویلي چې وضعیت یې ډیر ښه نه دی او فرانسې خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د 12 کلونو څخه په کم عمر د شطرنج قهرمان به په دغه هیواد کې د غیر قانوني اوسیدونکو په توګه وباسي یو لسکلان فهیم علم څلور کاله مخکې ل خپل مور او پلار سره یو ځای ل بنگلاديش څخه فرانسې ته تللی و د ته په 2010 کال کې ل فرانسې څخه د وټولو ویل سیو
سمک راغلا ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو تمه ده چې د روان میلادي میاشتې تر پایه د ترکمنستان د طبیعي ګاز د خرڅلاو قرارداد له افغانستان، پاکستان او هند سره لاسلیک شي په کابل کې د مظاهره چیانو یوې ډلې په کوټه کې د هزاره قوم هدفي وژنې وغندلې د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید چې وایي له بریالیتوب وروسته به فرانسوي ځواکونه سمدستي له افغانستانه وباسي د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د ولسمشر نیکولا سارکوزي په پرتله مخکې دي
تب او مدارس له تړلو لاس واخ او پرېږدې چې د وطن په شی مو تعلیم وکړي
دا د افغان ولسمشر حامد کرزي اواز دی چې په یو رادیوي وینا کې پر وسلوالو طالب مشرانو غږ وکړ چې د هیواد د بچانو پر مخ د مکتبونو دروازې نه تړي کدي خبري مجلې ته تر پای غوښ شي نور موضوعات هم لرو چې و به یوري د ازادي رادیو خبرونه اوري د دې خبرونه لمړي راپور ته پام وکړئ د ترکمنستان جګپوري مقامات وایي ډېر ژر به افغانستان پاکستان او هند ته د ګاز د پلورلو د توافق سند لاسلیک شي ویل کیږي د څلورو هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د جوړولو لپاره به یوې کاري ډلې ته دنده وسپارل شي او همدارس یو پلان په پام کې دی افغانستان هیله لري چې د دې پروژې لپاره به ډېره مالی ګټه ترلاسه کړي په دې اړه جزئیات د فراه هیواد په راپور کې
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي برد محمدوف وایي افغانستان به د ګاز د ترانزیت له پروژې څخه د کال شاوخوا یو میلیارد ډالر لاسته راوړي ټاکل شوی چې د ترکمنستان د ګاز پایپ لاین به د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته وغځول سي د ترکمنستان دوه چارواکو چې له مطبوعاتو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده او د خپل نمونه له ښودلو یې ډډه وکړه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې انتظار کېږي د روانې میلادي میاشتې په پای کې د انرژي په کانفرنس کې چې په ترکمنستان کې جوړیږي د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو پلورلو قرارداد لاسلیک شي تر اوسه د دغه قرارداد لاسلیک کول د ګاز د بیې او د ترانزیت پر قیمت د اختلافات له امله ځنډیدلې وو ویل کیږي چې د ګازو دغه پایپ لاین چې ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند سره نښلوي د هغه د قرارداد لپاره به یو کاري پلان جوړیږي د ګازو دغه پایپ لاین به د ترکمنستان په جنوب کې د دولت آباد له زیرمو څخه پیلېږي او اوږدوالی به 1400 کیلومتر وي د ګازو دغه پایپ لاین د پروژې په اړه خبرې دوام لري د افغانستان د معدن د وزارت ویان جواد عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر سال 2012 الی 2014 مطالعات
له 2012 کال څخه تر 2014 کال پورې به د دې پروژې په اړه تخنیکی معلومات بشپړ سي او د 2014 څخه تر 2018 میلادي کال پورې به د ګازو دغه پروژه تطبیق سي د 2018 میلادي کال پورې به له یادو هوادونو څخه د ګازو انتقال پیل سي خو په دې اړه افغانستان ډیر دقیق معلومات نلری او د پروژه پر بیلابیل برخو خبرې کیږي. د ترکمنستان د ملي غاز یو کمپنی وایي د دې غاز یو برخه به د یولتان له ذخیرې څخه چې د افغانستان سرحد ته نږدې پرته ده استخراج سي. د اندازې له مخې په نوموړې ذخیرې کې 2.2 تریلیون متر مکعب غاز شته. اټکل کیږي د دغه پایپ لاین څخه چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي د کاله 3.3 میلیارد متر مکعب غاز انتقال سي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وایي د غازو د پایپ لاین د پروژې له برکته به 5000 افغانانو ته د کار زمینه برابر سي. په دې اړه د افغانستان د معدن وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په جوړولو کې به افغانانو ته کارونه پیدا سي او له بلې خوا موږ به هم له دغه پایپ لاین څخه یو مقدار غاز رانیسو او یو شمېر افغانان په تېره بیا هغه کسان به ګټه ترې واخلي چې د ګازو پایپ لاین ته نږدې اوسېږي. افغانستان به د ګازو له پایپ لاین څخه د ترانزیت پیسې هم اخلي، خو د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت په اړه ځینې کارپوهان اندېښمن دي. البته د امریکا متحده ایالات د ګازو د دغه پایپ لاین څخه ملاتړ کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کابل کې نن د مظاهره چیانو یو ډله د هغه پر ضد د اعتراض لپاره راوتلې وه چې دوی د پاکستان په کوټه ښار کې د هزارګانو نسل وژنه وبلله. مظاهره چیانو د پاکستان پر ضد نارې وهلې او له ځان سره یې شعارونه لېږدول. د راپورونو له مخې په کوټه کې په دې وروستیو کې یو شمېر هزاره توکمه کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د دې وژنو په اړه په کوټه کې هم څو ځلې مظاهرې شوي. د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ مظاهرې لیدو ته لنږدې ورغلی و.
په څلګونو مظاهره چان د کابل په لویدیز کې د دشت برچی په سیمه کې له یو لنډ لاریون وروسته د مزاری په څلور لارې کې راټول شول. دوی د پاکستان په کوټه ښار کې وروستۍ وژنې په دې ښار کې د میشتو هزاره توکمو د نسل وژنه وبلله. مظاهره چانو په خپلو نارو کې پر پاکستان غږ کاو چې د دوی پوینا له جنایت نه دی لاس واخلي. دوی وایي زما نوم عبدالقیوم دی، زمونږ هدف د پاکستان په کوټه کې د هزاره په وژنې اعتراض دی. زمونږ غوښتنه په کوټه کې د جنایتونو څیړنه، په خاصه توګه په پاکستان کې د همدې جرایمو په اړه د ملګرو ملتونو د شورا رابلل او بالاخره د دې جرایمو مخنیوی دی. مظاهره چانو خپل پریکړلیک هم ولوست چې په یوه برخه کې له پاکستانه د دغو وژنو د عاملینو د محاکمې غوښتنه کړې وه. دوی له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د هزارو وژنه دي د بشریت پر ضد عمل په توګه وڅېړي. د مظاهرې تنظیمونکو رسنیو ته په استولي یو پیغام کې ادعا کړې چې په وروستیو دوه میاشتو کې په کوټه کې 150 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. هڅه مو وکړه د کابل د مظاهرو په اړه د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی پرې له تفسیرې ډډه وکړه. په کوټه کې د دغو وژنو او په کابل کې پر ضد د مظاهرو په اړه په پاکستان کې یو پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي
تاسو معلوم ده په ګلګت کې په کویټه کې ډېرې موجودې او تارت شهګان په خطر ورسېدل. اصلا په دې راست کې لشکري جنګوي قرار لري، اما دغه تزارت چې په کابل کې کېږي دا تزارت دې لپاره کېږي چې ایران نه غواړي چې خپله په تهران کې او په مشهد کې تزارت وکړي، غواړي چې خپلو آرزو ارمانونه له کابل نه د انعکاس ورکړي. چون ایرانیان په کابل کې زیات نفوذ لري
په پاکستان کې ځینې هغه هزاره وګړي چې د سنی سغدري زوډارو لخوا وژل کیږي معمولا د ایران سره په همکاري هم تورن وي. د بلوچستان په ایالت کې د بلوچ بیلتون پالو بریدونه او د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې د پنجابي او پښتون ترمنځخه ته هغه نور قومي او مذهبي اختلافات ښیي چې دا مهال په پاکستان کې ستونزې پیدا کړې دي.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو په کابل ښار کې د کوټه په ښار کې د هزاره قوم د هدفي وژنو په اړه د مظاهرو په اړه راپور مو اوریدم. د فرانسې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې انتخابات د می د میاشتې پر شپږمه نیټه کیږي. د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې د فرانسې د سوسیالیست ګوند مشر فرانسوا هولاند د اوسني جمهور رئیس سارکوزی په پرتله ډېرې رایې ګټلې دي. داسې بریښي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په دریو کاندیدانو کې ښاغلی هولاند وړاندې دی. له بلې خوا فرانسوا هولاند وایي که بریالی شي نو د دې کال تر پایه به ټول فرانسوي پوځیان له افغانستانه وباسي. د همدې موضوع په اړه فرح هیواد په فرانسه کې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د فرانسې راتلونکي جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی به مخکې وي او که چې د فرانسې د جمهوري ریاست ګټونکی به فرانسوا هولاند وي او که اوسنی ولسمشر نیکولاس سارکوزی.
د فرانسې هغه موسسې چې د خلکو رایې سنجه شوي هغوی داسې پیشبیني کوي چې په دې دوره کې به د سوسیالیستانو مشر او کاندید ښاغلی هولاند د اوسني ولسمشر نه په سلو کې شپږ وړاندې وي. نو داسې احتمال شته دی چې د فرانسې راتلونکی رئیس جمهور د فرانسا هولاند اوسي. مګر انتخابات په ډېر دقیق توګه باندې صحیح پیشبیني نه شي کولی ځکه چې داسې لیدل شوي دي په تاریخ کې چې څو ځله دې موسسو پیشبیني کړي وي مګر کوم وخت چې رایې ورکړل شوي وي هغه درستې نه وي راوتلي. خو په سر د دې ټولو عواملو چې کله سړی د فرانسې وغوښي د نورو ګوندونو د موقفونو نه چې لومړۍ دورې نه یې وروسته نیولي دي داسې ښکاري چې د فرانسوا هولاند
د فرانسې اوسنی ولسمشر سارکوزی د لویدیز سخت متحد دی او له امریکا سره هم ډېرې ښې اړیکې لري. نو که فرانسوا هولاند بریالی سي هغه یو سوسیالیست دی، د ده اړیکې به له لویدیز سره څنګه وي او د فرانسې په خارجي سیاست کې به کوم بدلون راسي او د ده بریالیتوب په خپله پر فرانسې څه اثر ولري؟
خبره خو داسې ده چې په لویدیز هېوادونو کې خارجي سیاست په عموما د ډېرې اوږدې مودې دپاره د متخصصینو په واسطه باندې څېړل کېږي او مطرح کېږي. زه داسې فکر نه کوم چې په خارجي سیاست کې د ښاغلي هولاند او د ښاغلي سارکوزی د سیاستونو په برخه کې ډېر عمده تفاوت موجود وي. نو له دې له امله زه فکر کوم چې د ښاغلي هولاند اړیکې به د لویدیز اروپا د هېوادونو او د امریکې د متحده ایالاتو سره همداسې پاتې شي لکه چې اوس سني حالت کې پاتې نشته.
فرانسوا هولاند وایي که دی بریالی سي نو خپل ټول عسکر به له افغانستان څخه وباسي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا یو انتخاباتي کمپین دی او که واقعا هولاند غواړي چې خپل ټول عسکر له افغانستان څخه د همدې کال تر پایه وباسي؟
خبره داسې ده چې د نظامي چارو متخصصین ټول په دې عقیده باندې دي چې د فرانسې د څنډو څخه درې زره عسکرو په شاوخوا کې راایستل افغانستانه په دومره لنډه موده کې هېڅ امکان نه لري ځکه چې دا کار یوه لوژستیکي تیاري غواړي که سیاسي تصمیم نیول شوی هم وي په دې کال کې یعنې په 2012 کال کې د فرانسې عسکر د افغانستان نه شي راوتلی. مګر چراش دې خبرې ته چې په رښتیا به هم که چېرته د فرانسې عسکر په دې قسمي ډول باندې هم د افغانستان راوستل شي دا به د هغو هېوادونو دپاره چې اصلا غواړي چې دوی عسکر هم له افغانستانه راووزي یوه بهانه په لاس باندې ورکړي او کېدای شي چې د اتلانتیک د شمالي اتلانتیک د غړي هېوادونو په منځ کې یو رقم ګډوډي او د اعتماد نشوالی منځته راولي. مګر زه فکر کوم چې په امریکا کې به دا کار ونه شي.
په پاریس کې د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردګ و چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او په افغانستان کې د ناټو پر ماموریت د انتخاباتو د نتایجو پر اغیزو یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو پر نورګرام ولسوالۍ برید وکړ خو له ماتې سره مخامخ شول. امنیتي چارواکي وایي طالبانو ته په مقابل برید کې سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. روحله انوري او په دې اړه تفصیل.
د نورګرام ولسوالۍ د نورستان په لویدیځ کې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ سره نږدې پرته ده. چې تیر شپه پکې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د دو بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند د دونام په نوم پر یو امنیتي پوسته برید وکړ چې د وسلوالو برید کوونکو په حمله کې پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د دولتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. غلام الله وای د ولایت له نورو برخو څخه د جګړې کوم راپور نه دی را رسیدلی. وسلوالو طالبانو د نورګرام د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد دعوه کړې چې تیر ورځې د الفاروق په نوم د نوو بریدونو په دوام د کامدیش ولسوالۍ کې پر پولیسو حملې کړي او ورته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. مجاهد همداراز د کونړ په ګڼو سیمو کې د حملو او لاسته راوړنو دعوه کوي، خو د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې یوازې بریدونه شوي او چاته پکې کوم تلفات نه دی اوښتي.
له بلې خوا په فراه ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ځینو ولسوالیو د امنیت مسؤلیت به ډیر ژر افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې اړه د مسؤلیتونو د لیږد د بهیر مسؤل اشرف غنی احمدزی په فراه کې څرګندونه کړې. په هغه غونډه کې چې د مسؤلیتونو د لیږد لپاره د مشورو په مقصد جوړه شوې وه، د فراه چارواکو له دولت څخه وغوښتل چې د انتقال له پروسې مخکې باید په فراه ولایت کې ځینې کارونه ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل له فراه ښار څخه د احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
د بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل د فراه ځینې سیمې اوس د انتقال پروسې ته چمتو دي. احمدزی چې د فراه مشرانو سره د انتقال د پروسې د عملي کولو لپاره په یوه مشورتي غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د انتقال په درېیم پړاو کې به د فراه ځینې ولسوالۍ شاملې وي.
شرایط آمادگی
د فراه ولایت د ولسوالۍ شرایط د انتقال د پروسې لپاره یو شان نه دي. په دې اساس موږ د درېیم، څلورم او پنځم پړاو په فکر کې یو چې د درېیم پړاو د پلي کولو لپاره د فراه ځینې ولسوالۍ آماده دي او هلته به د انتقال پروسه په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. له بلې خوا فرایي مشرانو که څه هم د امنیتي مسؤلیتونو د لیږ پروسه ګټوره وبلله، خو غوښتنه یې وکړه چې مخکې له دغه پروسې باید په فراه کې ځینې کارونه وشي. فرایي مشرانو وویل باید په فراه کې د بیکارۍ د کمولو، بیا رغونې او د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې مخکې د انتقال د پروسې څخه کار وشي.
فراه ولایت د افغانستان د مرکز نه یو لرې ولایت دی. مسله قواوې زموږ د خلکو په همت د دې وس لري چې دغه د انتقال پروسه په ډېر ښه ډول ترسره شي. ولې خبره پر دې ده چې بېکاري ده، فقر دی، بېسوادي ده، محرومیت دی، دا پکې کېدای شي خطرونه رامنځته کړي.
اشرف غنی احمدزی وویل چې د خلکو د مشورو سره سم به د انتقال پروسه په فراه کې ترسره شي. که څه هم د فراه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفان حضور ډیر دی، خو بیا هم د چارو شنونکي وایي په ځینو سیمو کې د امنیت د انتقال د پروسې امکان تر یوې کچې پورې شته دی.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. افغان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ښوونځیو په تړلو سره دی د هیواد د بچیانو راتلونکي ته زیان نه رسوي. ښاغلي کرزي دا وینا په خپله راډیوي وینا کې چې په غزنی کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه څرګنده کړه. د همداراز پر قومي مشرانو غږ وکړ چې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو مخه دې ونیسي. په دې اړه له کابله د احمد زبیر ژمن راپور واورئ.
جمهور رئیس حامد کرزی خلکو ته په خپلې یوې راډیوي وینا کې د ښوونځیو د تړلو په اړه چې په تیرو څو کلونو کې یوه لویه ستونزه پاتې شوې، وسلوالو مخالفینو ته څرګند پیغامونه درلودل. هغه په غزنی کې د یو شمېر ښوونځیو په تړل کېدو اندېښنه وښودله او ویې ویل دا کار د وسلوالو طالبانو ځینو ډلو کړی دی. ښاغلي کرزي طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د ښوونځیو د بندولو زیان نه امریکا او نه هم کوم بل بهرني ته رسیږي، بلکې یوازې او یوازې د هیواد بچیانو ته رسیږي.
طالبانو پر مشرانو رخ کو چورونو ورونو
د مکاتبو او مدارسو له تړلو لاس واخلي او پرېږدئ چې د وطن بچی مو تعلیم وکړي. دا ستاسې خپل اولاد دی، که ښه ورته ځیر سئ دا ستاسې خپل اولاد دی چې د تعلیمو یې محروم وي. د افغانستان هر بچی زموږ د ټولو بچی دی او پر موږ ټول حق لري. یعنې د دې خاورې پر هر سړي، پر هر بالغ، پر هر پوه، پر هر مشر، پر هر عالم، پر هر ملا، پر هر سپین ږیری حق لري چې تعلیم وکړي.
ښاغلي کرزي وویل د ښوونځیو تړل کومه توره او زړورتیا نه غواړي، بلکې زړورتیا هغه ده چې د هیواد په بچو تعلیم وشي. نوموړي له قومي مشرانو او مخورو وغوښتل چې ښوونځیو ته د ګواښونو مخه ونیسي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو ډلو د ناقانونه موټرسایکلونو په ګرځېدو د بندیز په غبرګون کې شاوخوا 15 ښوونځي له ګواښ سره مخ کړي وو. د دوی په وینا د سور له لومړیو نه د غزنی په مرکز د هیک او ناوي ولسوالیو کې د دې ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته ویل شوي وو چې ښوونځیو ته دې نه ځي. خو د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښ اوس په بشپړه توګه له منځه تللی او زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. ایمان ویل هغه ډلو چې په غزنی کې ښوونځیو ته ګواښ کړی و له بهره د استخباراتي کړیو لخوا ورته همدا لارښوونه شوې وه، خو نوموړي دغه بهرنۍ استخباراتي کړۍ په ګوته نه کړې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د خوست د ولایتي شورا د نوي مشرتابه د ټاکلو لپاره پرون یو ځل بیا انتخابات وشول. د مخکنیو انتخاباتو په اړه د شورا څلورو غړو ویلي و چې د شویو انتخاباتو نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي، او له دې وجې د شورا د غړو ترمنځ یو لړ اختلافات پیدا شوي و چې د شورا کار یې هم له ستونزو سره مخامخ کړی و. خو په ولسي جرګه کې د خوست منتخب استازي کمال ناصر اصولي چې اوس مهال په خوست کې دی، د شورا له غړو سره د څو ورځو پرله پسې لیدنو کتنو او سلام مشورو وروسته د شورا اکثریت غړي دې ته قانع کړل چې دوهم ځل انتخابات ومني. امیر بهیر له خوست څخه په دې اړه راپور راکوي.
د شورا د غړو ترمنځ دوهم ځلې ټاکنې په داسې حال کې ترسره شو چې په ولسي جرګه کې د خوست منتخب استازي کمال نصیر اصولي، د خوست ولی عبدالجبار نعیمي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دولتي دفتر مشر او د یونما استازي هم حضور درلود. د ټاکنو په پایله کې د رایې په اتفاق سره داود شاه مکینزوی د رئیس، سید کریم خاکسار د مرستیال او میرمن زهره جلال د منشي په توګه وټاکل شول. د ټاکنو وروسته په ولسي جرګه کې د خوست منتخب استازي کمال نصیر اصولي د شورا د غړو ترمنځ د دوهم ځلې انتخاباتو پر اړتیا داسې رڼا واچوله.
پنځه کسیزې ډلې د ولایتي شورا او څلور کسیزې ډلې دواړو دا قبول کړه چې د خوست د ګټو د ساتلو په خاطر مغزو دوهم ځل انتخاباتو ته تر څو موږ وکولی شو د خوست لپاره مصدر د خدمت وګرځو.
دولتي شورا د تیرې ورځې په ټاکنو کې د شورا له 9 تنو غړو څخه 2 تنو یې ونډه درلوده، خو د شورا پخواني مرستیال جان میر زازي د اعتراض په توګه په انتخاباتو کې برخه وانه خسته. د ټلیفون په لیک ازادۍ راډیو ته وویل دوهم ځلې انتخابات د ولایتي شوراګانو د قانون خلاف اقدام دی او دته د منلو وړ نه دي.
انتخابات کړو، هغه انتخابات د مرکز څخه صحیح شول، اوس چې دلته د نن په غیر قانوني شکل دا انتخابات وکړل، دا د بعضې معاملو په وسط کې وشول، موږ د منلو وړ نه دي.
که څه هم چې د روان کال د حمل د میاشتې په 10 نېټه د ولایتي شوراګانو د قانون د 9 مادې د وروستۍ فقرې د حکم له مخې او د محلي ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په رسمي لارښوونه د خوست د ولایتي شورا د اکثریت غړو ترمنځ د شورا د نوي مشرتابه د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شوي وو، خو یاد انتخابات د شورا څلورو تنو غړو ته د منلو او قناعت وړ نه وو. د شورا د غړو ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شول، غونډې وځنډېدې او ورځنۍ چارې ټکنې شوې. همدا وجه وه چې په ولسي جرګه کې د خوست منتخب استازی کمال نصیر اصولي د دې غټې لانجې حل لپاره خوست راغی او بالاخره په دې بریالی شو چې دوهم ځلې انتخاباتو ته لاره هواره کړي او په دې توګه د شورا د غړو ترمنځ روانو نندریو ته د پای ټکی کیږي.
خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، د تیرې سه شنبه په ورځ مخصوصا ناوخته د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند په کابل کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا لاسلیک شو. افغان ولسمشر د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیکې همکاري د افغانستان په ګټه بللې او ویلې دي چې په دې سند کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د امریکا د همکاري په اړه ژمنې اخیستل شوې دي. راځي د فراه ولایت د ځینو خلکو خبرې واورو چې د دې سند په اړه د دوی نظر څه دی.
محمد ریم اخلاقیار یم فراد ویبر افغانان داسې تړون ته ضروري نیاز درلودی په داسې یو خو بې علمۍ په موږ کښې ډېره زیاته ده او بل د همسایګانو مداخله هم اوج ته رسېدلې وه. اقتصادي وضع مو د مملکت هم ډېره ټیټه وه، نو دا لازمي وه ګټه لري، خو خدای دې وکړي چې له دې ګټو څخه مثبت استفاده وکړو.
عبدالرحمن ژوندی د فراه ولایت یو تن اوسېدونکی. افغانستان یو غریب مملکت دی، تقریبا دېرش کاله په جنگ کې تیر شوي دي. دا د افغانستان لپاره یو ضروري خبره ده چې داسې یو دولت سره استراتیژیک تړونونه وکړي څو افغانستان په پښو ودرېږي، ځکه که دا قرارداد ونه کړي هم زموږ ځینې ګاونډي هېوادونه لکه ایران، پاکستان زموږ په چارو کې مداخله کوي. نو دوی چې خپل مداخله کوي نو موږ به لازمه دا وي، او دا بهتره لاره ده چې موږ د داسې مملکت سره قرارداد ولرو چې زموږ هغه بنیادي کارونه پرمخ لاړ شي. مثال که چېرې دا قرارداد وشي دغه لس کاله چې دلته دوی په جنگ پالت کې وه، امکان نه ده چې جنگ ختم شي او وروسته زموږ دپاره بندونه جوړ شي او همدغه رنګه د لس دولس کال دپاره زموږ د اردو، زموږ د نظام، د پولیسو، د ټولو ماشینه ورکړي.
د فراه ولایت ځینې اوسېدونکي وو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې